امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمون اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې نهه نیمې بجې کیږي لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
اسلامي حزب ویلي دی افغانستان ته د تللو لپاره د چانه ویزه نه غواړي امریکا په ماسکو کې د افغانستان په حق له د غونډې په باره کې عکس العمل خوده دی او نن د امریکا د سنا په جرګه کې په انتخاباتو کې د روسیې په لاسوهنې بحثونه کیږي
نن پنجشنبه ده د 1415 کال د جدید میاشتې شپاړسمه ده چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې پنځمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به لومړی دا راپورټ واوري چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه نا تمام بوله د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله د پارلماني نظام د پجوړېدو ټینګار کړی دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلې سي خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تستوي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب اعلامیې ویلي دي چې کابل ته په تګ کې نه له کوم هېواد ویزه غواړي او نه هم د چا موافقې ته انتظار دي مطبوعاتو ته د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې د تړون په هکله د روسیې د خنډونو اچولو د رپورټونو د ورکولو نه وروسته حزب اسلامي د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي که د افغانستان دولت په تیره بیا جمهور رئیس اشرف غني د حزب اسلامي او دولت ترمنځ د سولې موافقې ته پابند وي نو د حزب اسلامي مشر حاضر دی چې زر کابل ته ولاړ شي د حزب اسلامی په اعلامیه کې راغلی دی چې د حزب اسلامی مشر ندیته انتظار دی چې د تعزیرات د لسته ویستل شي نوم د تور لسته ویستل شي او نه هم د حزب اسلامی د غړو د نومونو د حذفولو انتظار باسي حزب اسلامی په دغه اعلامیه کې ویلی دی چې غواړي د خپل مشر تر راتګه مخکې باید د حزب زندانیان آزاد شي او د مهاجرینو د ځای په ځای کولو لړۍ پیل شي په دې باره کې لږ وروسته راپورټ لرو امریکا د افغانستان په حق له په ماسکو کې د غونډې په باره کې عکس العمل خوده لري د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ویان ویلي دي چې واشنگتن له هر نړیوالې هڅې چې په افغانستان او سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره کیږي ملاتړ کوي د امریکا د بارنیو چارو د وزارت نتاق جان کربی په خبری کانفرانس کې په دې ټینګار کړی دی چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي شاوخوا د هفته مخکې په ماسکو کې د روسیې پاکستان او چین درې اړخیزې غونډې په پای کې د هیوادونو په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیت په هکله اندېښنه څرګنده کړه د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت نتاق د تور لست نه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په هکله د امریکا د دریس په هکله تبصره نه ده کړې د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرېږي نن د پنجشنبه په ورځ امریکا په سنا کې دوه استماعي غونډې کیږي چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې په لاسوهنې باندې بحثونه وشي دغه راز ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس اوباما ته هم د استخباراتي منابعو لخوا نوي معلومات ورکړل شي جمهور رئیس اوباما خپل د استخباراتو ټیم ته امر وکړ چې د بارنیو لاسوهنو په حق له د تحقیقاتو کې او تحقیقات د 2018 کال د انتخاباتو نه پیل کی چې دا معلومه شي چې بارنیانو تر کومه حده د امریکا په انتخاباتو کې لاس وهلې ده یو امریکایي چارواکی د امریکا غږ ته ویلي دی چې جمهور رئیس ته د تحقیقاتو نتایج نن د پنجشنبه په ورځ وړاندې کیږي او عین دغه نتایج د جمعې په ورځ منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته ورکړل کیږي د ترکیې مقاماتو د نوي کال په ورځ په استانبول کې په نایټ کلب باندې د حمله په ارتباط چې نه دیشتنه پکې وژل شول نن د پنجشنبه په ورځ ډیر خلک توقیف کړي دي د اناتولی خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې دا کسان استانبول ته نږدې ځایونو کې نیول شوي دي. رپورت وایي پولیسو څو کسان د چین د اویغورانو د ټولنې نه نیولي دي. پولیسو د یک شنبه د ورځې رئیس تر اوسه پورې څلوېښت تنه توقیف کړي دي. په دوی کې یو هم هغه کس نه دی چې ډزې کړي دي. اسلامی دولت ویلی دی چې دا حمله دوی کړې ده او د دې لپاره وکړه چې د ترکیې نه انتقام واخلي. ترکیه په سوریه کې د داعش خلاف جنگ کوي. د امریکا د دفاع وزیر اشکار چروایی چې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ اداره باید د ناټو او د بحر الکاهل د غاړې آسیایي هیوادونو سره خپل ملګرتوب وساتي او په عین حال کې روسیا مسؤوله وګڼي چې په خپله یې ویلي دي په سوریه کې د تروریستانو ضد مبارزه کوي او د جنگ په ختمولو کې مرسته کوي. اشکار د کابینې د نورو وزیرانو په شان د باراک اوباما په اته کلنه دوره کې د خپلو اجراتو په باره کې په یو یادداشت کې دغه تجویزونه کړي دي. دغه رپورټ نن د جمهور رئیس اوباما د لیک سره یو ځای خپور شوی دی. په فلیپین کې د یو وسلوال ګروپ مشر چې ګمان کېږي د اسلامي دولت خواخوږی و نن د پنجشنبې په ورځ د پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. پولیسو ویلي دي محمد جعفر د فلیپین د انصار الخلیفه د ګروپ مؤسس د مندانو په ټاپو کې په یو تفریحي ساحل کې ووژل شو. د پولیسو قماندان ویلي دي چې د محمد جعفر ډلې په فلیپین کې په فستیوالونو کې د بمونو حمله کړې دي، لاسي بمونه استعمال کړي. یو پولیس په دغه حمله کې وژل شوی دی. د نړیوال عفو په نوم د بشري حقوقو مؤسسې نن د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړی دی چې د عراقي عسکرو ملګرو وسلوالو ملیشو جنگي جنایتونه کړي دي. رپورټ وایي دغه ملیشې په هغو وسلو جنګیږي چې د عراق پوځ د امریکا، روسیې او ایران په شمول د لږ تر لږه شپاړسو ملکونو نه ورسیږي. د بشري حقوقو دغه ګروپ ویلي دي شیعه مسلمانو وسلوالو ملیشو ډیر جنگي جنایتونه کړي دي، پرته له محاکمې بندیان وژلي او شکنجه کړي دي. د عراق د پوځي ګودامونو نه یې وسلې اخیستي او استعمال کړي دي. رپورټ وایي امریکا او اروپایي ملکونه، روسیا او ایران باید ویښ شي او واقعیتونو ته وګوري چې عراق ته د وسلو د لیږلو خطر دا دی چې د ملیشو لاسته ورځي چې هغوی د بشري حقوقو د سرغړونو رپورټونو تاریخ لري. دا سرکاري چې په جنوبي کوریا کې د قدرت د انتخاب شوی جمهور رئیس د لیري کولو جریان دا سه ده چې اول تری صلاحیتونه سلب شي او وروسته ورنه پوښتنه وشي. د دسمبر د میاشتې په اول ورځو کې ملي اسامبلی په اکثریت رای ورکړه چې د جمهور رئیس پارک گون هی نه دی د دې تورونو له امله چې د قدرت نه غلطه استفاده کړې ده واک اختیار سلب شي. په جمهور رئیس دا تورونه لګیدلې دي چې د ملیونو ډالرو د معاملې پر رسوایی یا د دې رسوایی په ارتباط د قدرت نه غلطه استفاده کړې ده. او فرانسوي پولیسو د سربستان په وختونه د چهارشنبه په ورځ د کاسوو په خوانې صدر اعظم رامش هردیناج نیولی دی. هغه د سویس او جرمني په یو سرحدي هوایي میدان کې د پرستینا نه په الوتکه کې د رسیدو سره سم پولیسو توقیف کړ. هردیناج د 2004 کال تر 2015 پورې د کاسوو صدر اعظم و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسی خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سوا وریدل. پامکری رپورت. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا روانه مبارزه ناتمامه بولی او وایي چې د افغانستان ماموریت به منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پر مخ بوزي. په دې باره کې پامکری رپورت.
ټرمپ ته د اوباما میراث، د افغانستان جګړه ناتمامه او له اسلامي دولت نومي ډلې داعش سره مبارزه دوامداره. جمهور رئیس اوباما د امریکا له پوځي مشرانو سره خپل وروستي غونډه کې ډاډ ورکړ چې د په آرامه منتخب جمهور رئیس ته واک انتقال کړي. هغه افغانستان ته په اشاره ویل چې په دغه واد کې اوس هم جګړه روانه ده.
باید ډاډ شو چې د انتقال د پروسې پر مهال مسؤلیتونه ورو ورو انتقالیږي او هر څه په خپل ځای پاتې کیږي. ښکاره ده چې موږ په موسل او سوریه کې له داعش سره په جدي مبارزه بوخت یو. د افغانستان جګړه هم دوام لري، خو داسې وضعیت کې چې څه زموږ په تاوان کې وي هغه به کوو څو راتلونکی جمهور رئیس له ټولو هغو مشورو او خدمتونو برخمن شي چې دغو کسانو ماته وکړه.
اوباما دا رنګه په عراق او سوریه کې د داعش ډلې سره مبارزې ته په اشاره یادونه وکړه چې دغه ډلې سره به د امریکا مبارزه دوامداره وي. اوباما په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو د یادونې ترڅنګ وویل
You've shown that when it comes to fighting terrorism we can be strong and we can be smart.
تاسو خودلې چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې موږ کولای شو پیاوړی او هوښیار واوسو. په دې نه چې خپلو پوځیانو ته اجازه ورکړو چې په فرقی جګړو کې ښکیل شي، بلکې د یو دوامدار او اصولي مشارکت لپاره خپل کار سرته ورسوو. همدا و چې موږ خپل ډیر سرتیری بیرته کور ته راوستل. په عراق او افغانستان کې د شاوخوا 180,000 سرتیرو شمیر 15,000 ته راښکته شوی دی.
اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 8,000 امریکایي پوځیان ډیر دي. ډونالد ترامپ د روان جنوري په شلمه د باراک اوباما پر ځای په رسمي ډول د چارو واګي واخلي. هغه تر اوسه په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه په څرګند ډول څه نه دی ویلي، او دا هم روښانه نه ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو په اړه څه پرېکړه کوي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د روسیې له خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د استولو د بهیر د ځنډولو وروسته چې افغان حکومت یې غوښتنه کړې وه، د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په یو اعلامیه کې ویلي چې حکمتیار کابل ته د تګ لپاره له کوم هیواد څخه ویزه نه غواړي او نه هم په دې برخه کې کومې موافقې ته اړتیا لري. په دې باره کې به رپورټ د اکرام شینواری څخه واوري.
د روسیې لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د استولو د بهیر د ځنډولو وروسته چې افغان حکومت یې غوښتنه کړې وه، د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په یوه اعلامیه کې ویلي چې حکمتیار کابل ته د تګ لپاره له کوم هیواد نه ویزه نه غواړي. اسلامي حزب په اعلامیه کې ویل شوي چې که افغان حکومت او په ځانګړي ډول جمهوریت غني د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ شوي معاهدې ته درناوی او التزام ولري او تطبیق ته یې ژمن وي، نو د اسلامي حزب مشر چمتو دی چې له ځنډ پرته کابل ته ورشي. دا بیان وی چې د بندیزونو نه لري کول او د تور لسخه د حکمتیار د نوم نیسل با کابل ته د اسلامي حزب د مشر د واستنیدلو مخه ونه نیسي. په کابل کې د اسلامي حزب وایان حشمت الله راشد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل ک د حزب بندیان آزاد او د ماجرین د مشتکیدو لړۍ پیل شي، نو د بندیزونو د لري کولو مسله اسلامي حزب ته ډیره مهمه نه ده.
اگر تاجرات برداشته نشوه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان
که بندیزونه لري نشي او د افغانستان اسلامي جمهوريت چې اسلامي زب سره کوم جمعي کړی ورته پابند وسی، د اسلامي زب سياسي بنديان راخوش شي او ماجرين چې دنه هوا ته راځي په مناسب ځای کې ځای پر ځای شي، نو په دې کې شک نشته چې اسلامي زب امیر به کابل ته راستول شي. د افغانستان د جمهوریت سره د سياسي چارو صف سره کار او د افغان حکومت او د حکمتیار اسلامي زب ترمن د سولې د موافقې د تطبیق د کمیسیون رئیس محمد اکرم خپلواک امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې افغانستان جمهوریت د اسلامي زب سره د سولې موافقې ته ځان بشپړ پابند ګڼي او د عمدي لامل دغه موافقې د تطبیق لپاره اته پرې کمیټې جوړې کړې دي.
د بندیانو په اړوند باندې هم کافي پیشرفت شوی ده. تاسو پیږی چې د دوی لیستونه ابتدایي لیستونه وو، هغه د عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي. هغوی د ټول دوسیې پیدا کړي دي او تر څېړلو لاندې دي چې هغه بندیان چې د موافقتنامې د موادو سره سم برابر وي د هغوی د خلاصونو لپاره اجرات وسي. انشاءالله مطمئن یو چې تر ډېره حده پورې دا کار پر مخ تللی ده او په راتلونکي هفته کې به نوي پیشرفت سره ځینې اقدامات وکړو.
همداشان محمد اکرم خپلواک ویل چې کابل ته د اسلامي حزب د مشر د راتګ لپاره هم یوه کمیټه کار کوي او په دې برخه کې هم پرمختګ شوی. افغان حکومت د سوي کال پروسې میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا په رسمي ډول دغه شورا د بندیزونو د لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او دغه حزب دوه نورو چارواکو د نومونو د ایسته کولو غوښتنه کړې وه، چې د افغان حکومت د تمې په خلاف په دغه شورا کې د روسیې استازي لخوایي مخنیوی وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مسکو د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه ځنډولې خو مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان د روسیې د اقدام افغان حکومت سره د نړیوال ټولنې د شوو ژمنو په خلاف بولي. د ولسي جرګې غړی خالد پختون دا ګڼي چې د اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بندیزونو د نه لري کولو مسله هواره نه شي، نو دا به په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په بهیر ناوړه اغیزه وکړي.
خو په مجموع کې زه فکر کوم دا کار هم د حکومت په توان دی، هم د بلمی جامعې پر اعتبار ډیر منفي تاثیر کوي، ځکه موږ په مخ کې ډیر صلح نورې لرو. موږ په مخ کې د طالبانو صلح لرو، د حقانی له شبکې صلح لرو او دغه رقم نور کوچنی غټي. که موږ په خپلو تعهداتو کې دغه رقم شاته پاتسو او ور اجازه ورنکو چې هغه چا سره چې موږ تعهد کړی دي چې هغوی خپل په تعهدات چې دوی وفا وکړي اوس د حکومت ته خو هغه وفا نه کېږي. فکر کوم دا به نور هغه خلک چې سول افغانستان ته کوي نور به زړه ښه نه کړي.
خو افغان حکومت وایي چې تمه لري چې د ډیپلوماتیکي چینلونو له لارې به د امنیت په شورا کې دا مسله حل شي او تر راتلونکو شپږ میاشتو به ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د حکمتیار نوم وایستل شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړې دی رپورته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پارلماني نظام په جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې په اساسي قانون کې باید تعدیلات راوستل سي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو د راوستلو لپاره لار روښانه ده او د اساسي قانون تعدیل باید د قانون د ټینګښت لپاره وسي. پامکړې په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورت.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې نن د افغانستان د اساسي قانون د تصویب 14 کلیزې په لمانځغونډه کې خبرې کولې وویل سره له دې چې هغه په 1402 مریز کال کې د اساسي قانون د تصویب پر مهال له ریاستي نظام څخه ملاتړ وکړ خو اوس د پارلماني نظام غوښتونکی دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وویل اوسنی قانون ورته د منلو وړ دی او زیاته کړه
ما امروز هم به باور استم چې نظام پارلماني بیشتر
نن هم په دې باور یم چې پارلماني نظام کې د هیواد د اتباعو حق چې ملي حاکمیت دی ختم سل کیږي. خو موږ په داسې شرایطو کې یو چې د ملي یووالي حکومت دغه بریا چې خلکو ته یې دا زمینه برابره کړه تر څو په راتلونکي کې هغه څه چې تمه لري او غواړي په یو مناسب فرصت او په یوه آزاده او قانوني فضا کې د خپلو حقونو څخه په ګټې اخیستنې ورباندې بحث وکړي او په اړه یې تصمیم ونیسي. د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو په ځواب کې که څه هم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه توګه هغه مخاطب نکړ خو وی ویل د اساسي قانون تعدیل باید د هغه د بډای توب لامل شي.
قانون اساسي رای تعدیل قانون به صورت
ولسمشر غنی ویل اساسي قانون د قانون د تعدیل لار په قانوني توګه روښانه کړی ده او زموږ ټینګار باید پر دی وي چې زموږ د ملي وثیقه لا پسې بډای شي. لومړی خبردار چې موږ باید د قانون د تطبیق لپاره ټینګه اراده ولرو او د قانونیت دود د یو داسې اصل په توګه چې د باس وړ وي ومنو.
قابل بحث نیز قبول کړ.
د افغانستان ولسمشر ټینګار وکړ چې اساسي قانون د خلکو د رای او پمټ په سولې زتوګه د سیاسي واک د لیکدولو ضمان دی او زیاته کړه چې د زور لارې واک ته رسیدو وخت تیر شوی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغان حکومت د دوه لوړپوړو چارواکو دا ډول سرګندونه د هغو پخوانیو اختلافاتو ښکارندوی کوي چې تر اوسه یې په لمنځوړلو بریالي شوی نه دي. د حقوقو استاد ډاکټر وزیر صافی امریکا غږ ته وویل په داسې یو وضعیت کې چې د حکومت دوه لوړپوړي چارواکي په خپل منځ کې اختلافات لري د ګواښونو پر بنسټ د اساسي قانون لویه جرګه راوبلل شي دا کار به د افغانستان د نظام او ولس په ګټه نه وي. خاغلی صافی ټینګار وکړ چې د افغانستان د اوسنۍ ستونزو لامل د نظام په سرنګوالي کې نه بلکې د دولت په مشرانو کې ده.
د واکدارانو کې ده په هغه واکدار کې چې رئیس جمهور شوی دی او بیا یې هم دغه پوست منلی هغه کې به نقص دی او ده چې هغه شمېرنه هم نه منله او بیا یې هم د بحران هغه کو تهدید کوو ده کې به نقص دی. دواړه د قدرت دپاره دا کار کوي.
ارګ او اجرائیه ریاست په داسې حال کې د اساسي قانون پر تطبیق ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت د یوې سیاسي موافقې له مخې رامنځته شوی او په اړه یې اساسي قانون صراحت نه لري. د اساسي قانون د تطبیق په اړه د افغانستان د ازادۍ کور په نوم د یو بنسټ د تحقیق له مخې د اساسي قانون د 27 مادې پرته چې کابل د افغانستان پلازمینه ده د دغه قانون نورې ټولې مادې نقص شوي چې په اکثرو مواردو کې په خپل حکومت ګرم بلل شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
گران زیوات والو لگوزن که خاخ پل ماشومان خوندی بساته تر پینزو کلونو کم عمر ماشومان واکسین شه. زه دکتر نسرین ایریا خیل دکارا و تومنی دکارا بزی.
او اوس پا مکری دی رپورته. در نوریدن که کسه هم دقیق شمیر معلوم ندی خو په افغانستان کې په سلګونو یا زرګونو داسې کورنۍ پیدا کیږي چې یا ټوله کورنۍ په مخدره موادو روږدوي او یا ښځه او خاوند په نشه توګه اختوي. رحیم ګل څاروان تاسو ته د هغه کورنۍ په اړه رپورټ لري چې ټوله کورنۍ په مخدره موادو روږده ده.
د ژمي سخت ساړه، فقر او په مخدره موادو روږدي دا کورنۍ. زرپاڼه او خاوند یې سیف الرحمن دواړه په مخدره توکو روږدي دي. زرپاڼه وایي خپل خاوندې په مخدره موادو روږدې کړې ده.
د سړي بجتاریا کړل د شپه مې بسرکتاریا کو خل مازه په دې مې لاغلي کی بل شپه مې خو مازه په دې غلي کی حال حال کم کم د سړي چې درد مې غلي چې ډاکټر ته ولاړ مغه دوا برابر تاسو نه کو دي دوا برابر تاسو کو.
زرپانه لګه موده خو خاوندې له شلو کلونو راهیسې په مخدره مواد روغ دی دی. زرپانه وای خاوندې حتمن د نشي توکو لپاره پیسې پیدا کوي.
وچنین واغ د اولادم وخی یو غم کوي چې غم غوسه در باندې زوري کې چې پیګ کور کې مچینې نه روډې شته نه خشته نه بچا مجبور دی ورځ غم غوسه دی راخلی ورته کینی کني مخی وخی.
د زرپانه خاوند سیف الرحمن موچتوب کوي وای د شلکلنی روکتیا ترڅنګ لا هم د مخدره موادو پرې خودو تیزړه نه دی کړی. د معتادینو د درملنې د یو مرکز دا ډاکټر ورته راغلی چې درملنې ته وهڅوي خو میرمن او خاوند دواړه نه حاضرېږي.
یاره که ته وایم دوه د مې تصمیم ونیو هغه په ایران کې چې بندي شلم بس مې کړه بیرته چې راووتلم بیا مې شروع کړم او دلته مې تصمیم نه دی نیولی چې اوس.
سیف الرحمن وایي په ایران کې معتاد شوی وایي هر ډول چې وي مخدره توکو ته پیسې پیدا کوي. دا هم وایي کورنۍ ورسره په عذاب ده.
او خو زما دا مله دغه دغه بچان عمران باسي زما عمران باسي دغه چې ماستر ټول دغه ماشه
نه یوازې سیف الرحمن او زرپانه د چې په مخدره موادو باندې روغ دي، بلکې په افغانستان کې شمیرې نه خي چې شاوخوا 3 میلیونه په مخدره موادو باندې روغ دیشته. په وروستي 15 کلونو کې په نشي توکو د روغ د شمیر له 1.5 میلیونه 3.5 میلیونو ته لوړ شوی چې د افغانستان د نفوس لسلنه جوړوي. په 3.5 میلیونه روغ دو کې 1.4 میلیونه په پینو، هیروینو او مورفینو دایمي روغ دي. 800,000 خزي او 1 میلیون زیات ماشومان په نشي توکو روغ دي. ډيري معتادین له ایران راغلي او نور د فقر، بیکاری او نامنیونه ورته مخه کړی ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د جلال آباد د شار په څلورو دروازو کې د پولیو واکسیناتوران د لویو لارو مسافرو ته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي او دا چاره تر ډیره اغیزناکه تر سره شوې ده. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې دوی د جلال آباد د شار په ټولو دروازو کې د پولیو واکسیناتوران ګمارلې دي. تفصیل د ضیاء الرحمن حسرت پر رپورټ کې واوري.
د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر جان محمد صاحب زاده وایي چې د جلال آباد ښار په ټولو څلورو دروازو کې واکسیناتوران ګمارلي څو د لویو لارو په اوږدو او جلال آباد ښار ته راتلونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. هغه وایي دا واکسیناتوران په یو وخت کې د پولیو څاڅکي هم ورکوي او کورنیو ته د پولیو د زیانونو او د واکسینو د ګټو په اړه عامه پوهاوی هم ورکوي. ډاکټر صاحب زاده زیاته کړه چې د لویو لارو په اوږدو کې د پولیو واکسیناتورانو فعالیت ډیر ګټور تمام شوی او ټولو هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي چې په کلیو بانډو کې د نامنۍ له امله د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. د لوی لارې مسافر هم خوښ دي چې ماشومانو ته یې جلال آباد ښار ته په راتګ د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. زریاله چې له چپرهار ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته راغلی او د کور ماشومه یې د ښار په دروازه کې د پولیو واکسین شوی په تړه وی داسې وایي.
چپرهار څخه چې راتلم هلته د جنې واکسین شوی نه و. نن سهار چې اډې ته راتلنم په ملي کې مې ورته واکسین وکړ. ډېر اندېښمن وم ورته ځکه چې هلته ډېر مشکلات او واکسین نه کېدل. د خوشحاله یم چې د ښار په دروازه کې واکسیناتوران شته دي. زمونږ ماشومان واکسینې
د چارو شونونکو هم د ښار په دروازو کې د واکسیناتورانو فعالیت ګټور بولي او هغه ماشومانو ته ډېر اړین بولي چې په کلیو بانډو کې د نامنو یو لامل د واکسینو له احساسو به برخې پاتې کیږي. د نګرار په هنتون استاد په هنیار سید سمیع الله سیدی په تړه وایي
پولیو چې دا ډېره خطرناک ناروغي ده. د ښار په څلورو دروازو کې چې د پولیو د واکسین لپاره کوم کمپاینونه لپاره کوم ځایونه جوړ شوي دا واقعا یو ګټور او پر ځای اقدام ده. هغه ماشومان چې مثلا هلته په لرې پرتو سیمو کې هلته نه واکسین کیږي دلته روړي چې دا ورته یو ښه فرصت او ښه زمینه برابره شي.
په ننګرهار کې نه یوازې د جلال آباد ښار په څلورو دروازو کې د پولیو واکسیناتوران کار کوي بلکې د کډوالو لپاره د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې ګرځنه ټیمونه هم پر فعالیت بوخت دي. ضیاء الرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو هیوادوالو، که غواړی ماشومان مو له فلج یا ګوزن څخه وژغوري نو د پولیو ضد واکسین یې کړئ. زه زهرا جلال د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله.
او اوس په مکړی دی رپورټه. د پکتیکا د درو سرحدي ولسوالۍ خلک وایي چې حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې دوی ته د غزیدلې لارې په پرانیستلو نه دي بریالي سوي. حکومت بیا وایي چې د ستونزې حل پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د ګواشتېلو تنګي څخه تیره شوې دغه لاره چې د پکتیکا درې سرحدي ولسوالۍ له مرکز ښارنې سره نښلوي د نامنیو له امله د تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د حکومت عوامو خلکو لپاره د سرطان زخم ګرځېدلی. وخت نا وخت حکومت وړ ممی وضع خوا تروې ولسوالیو ته د دې غځېدلې لارې د امنیت ساتنې لپاره د ګواشتې په تنګي کې امنیتي پوستې اچولي، خو د طالبانو د ډلیزو حملو له کبله بیرته شاته شوي دي. د سیمې قومي مشر عبدالحی امریکا غږتول چې په دې برخه کې پر ولایتي چارواکو سربیره کابل ته هم خپل فریاد رسولی، خو د اساسي حل لپاره یې پرېکنده ګامونه نه دي اخیستل شوي.
طالبان دغه د دولت څخه د پکتیکا والي صاحب څخه د تاسو په امکاري باندې د دولت د رهبری څخه د موږ لارو ته توجه او د موږ پروژې انتر ته ورسوي. موږ له ستونزو سره مخ شي، له مشکلاتو سره مخ شي، د موږ فریاد باید واورېدل شي، د موږ غږ نه اورېدل کېږي. راځیار لس کاله دغه دولت دغه توجه نه کوي. موږ بېخي په تکلیف کې یو، موږ په زحمت کې یو.
په یادو ولسوالیو کې پرتو امنیتي ځواکونو ته د حواله لارې اکملات کېږي. سرتېري خپلو دندو ته د سر په بیه له دې لارې څخه تېرېږي او یا له پوځي کاروانونو څخه ګټه اخلي. دغه راز ملکیان هم په ډاډه زړه پرې تګ راتګ نشي کولی.
کومه دولت خو د ملي دفاع وزارت کورنۍ چارې وزارت د عمر اطمان باندې خو لري یو د ملي اردو کندک هلته کافي د چې دغه لاره کې ولویږي او غسي دغه یو کندک هم کولای شي د ګواشتې لاره خلاصه کړي، خو دولت په پروګرام کې نه لري. کني هلته په خیرکوټ کې لیوا پرته ده تقریبا 500 نفر لري، نه دغه خو یو 300 نفر وکړي وایم.
د ترڅنګ هغه څه چې د سیمې خلک ډیر نه امید کړي دي بیا رغونې د پرمختیايي پروژو نه تطبیق دی. خایدا د افغانستان له هغه ډیرو کمسارو ولسوالیو څخه وی چې د بیا رغونې له بهیر څخه به برخې دي. قومي مشر محمد ظاهر حیدری امریکا غکتول چې په ولسوالیو کې د امنیت لپاره حکومت ستونزې نه لري، خو غوښتنه یې دا ده چې د پرمختیايي کارونو د تطبیق لپاره د لارې امنیت وساتل شي.
موږ بیا هم د قومونه کېنستل په تاریخي شکل موږ تضمین د خپل پروژو مقام دی ولایت ور کړای دی، والي ساتم ور کړای دی، بازی اجازه نامی لاست کړی دی، دې تم را وړې دي زمونږ کار مساعده ده. اوس اجازه موږ پروژې دی واځ خوا کلینیک برمل تور کړای ده، بل کلینیک بل یو سوالې تور کړای ده، درې مکتبونه دي چې هغه دوه ځان خیر تور کړی دي، یو اخیر تور کړای ده.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې د یاد ستوند دي هواري لپاره به نه یوازې د ولایت په کچه لشته امکاناتو څخه کار واخلي، بلکې له جمهوریت ریاست سره هم دا مسأله جدي نیولې.
زهله منیم چې د موږ غوښتنې غوښتنه چې د ولسمشر نه مکړی دا دی، بنیاد شورا نه مکړی دا او دی نورو نظامی ضرورت نه مکړی دا په نظر کې ونیول شي. کله غلا را موږ تخلاص شي، موږ بالته د بیا راغونې غني پروژې پلي کړای شو، البته موږ معرفت ډیر روښ ور کړل شو، البته موږ د ولسمو نور څه حل کړی شو. اوس موږ بیا وو دی
پکتیکا اتلس رسمی او غیر رسمی ولسوالۍ لري چې زیاته برخه د سختو لارو په وسیله چې په ډیری برخو کې له ځنګلي سیمو څخه تیرې شوي له مرکز ښارنې سره نښلیدلې دي. د دې سړکونو زیاته برخه خامه او کڼ کپر ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. تاسو کولی سئ چې موږ ته د ویب پاڼې او فیسبوک له لارې خپل پیشنهادونه او انتقادونه راولېږئ. خو د دې خپرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې معلومات درکړي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.